په افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوریاس نوریم او دا نیم ساعت هغه خبري مجله د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. اول چې د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی له احمد شاه بوبخیل احمد ضیا مسعود څخه چې ولسمشر له خپلې دندې لرې کړې غوښتنه کړې چې له داسې څرګندونو دې ډډه وکړي چې هېواد د بې ثباتۍ پر لور بیایي. هلمند ته چې نوي امریکایي پلي سمندري سرتیري استول کېږي، چارواکي د وسله والو طالبانو پر ضد نویو پراخو عملیاتو ته د تیاریو خبره کوي، او د څنګلوري اروزګان ولایت د یو شمېر ولسوالیو امنیي قمندانان بیا وایي چې اکمالات پوره نه ورسېږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې دا وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د جری دوله کبله اندیشنه شولې. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرنی وسلوال وژل شوی دي، او د امریکا مرسل ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکوي چې د متحده ایالاتو اراده و نازمایي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د ډیرې دوله کبله اندیشنه شولې ده. تاج محمد جاهد او عبدالله حبیبي د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت ارزولو په هدف بلخ ولایت سفر وکړ. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وایي د وسلوالو ډلو تمرکز اوس تر ډیره د هیواد شمال ویدی لوري ته دی. دی وایي دوی فاریاب او سرپل د موقعیت لکبل تر تهدید لاندې دي، ځکه تورستی ډلې د افغانستان لویدی څخه او له هلمند ولایت څخه راځي. د دوی اکمالاتي مسیر له غور او پسوان څخه تیریږي او بل اخره بادغیس او فاریاب ته رسیږي. نو د دوی د فعالیتونو ډیر تمرکز پر همدې ولایتونو دی. د همدې سفر په ترڅ کې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي د قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره د لیدو پر مهال د راتلونکو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وکړې، او ویل چې افغان ځواکونه باید تر بل هر وخت له دغه ګواښونو سره مقابله ته چمتو وي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل حضرت حسین مشکوال نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې پر داعش ډلې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله هوایي برید وکړ چې پکې د دې ډلې 15 غړي وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې برید ترسره کړی چې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال وژل سوی دي. مشکوال زیاته کړه چې وژل سوی دایشان د مولوی یحیی د ډلې غړي ول او د خیبر پښتونخوا او اورکزوی سیمې اوسیدونکي ول. مشکوال ویل چې د ننګرهار ولایت په یو شمیر نور ولسوالیو کې هم د دایش او نور وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف هوایي امنځکني عملیات دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د اوکراین د غیر مقیم سفیر سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر دوامدار همکاري او ټینګار وکړ. په دغه لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا په ځنګړي توګه د امنیتی همکاري په اړه خبرې شوې دي. د امنیت شورا له خوا درالې جل سوي لامې لمخي د اوکراین سفیر د افغانستان سره د هر همکاري او ډاډ ورکړ، او ویل چې اوکراین د افغانستان سره دوامدار همکاري ته ژمن دی. د امریکا مرسل ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې د متحده ایالاتو اراده و نازمایي او ژمنه وکړه چې دوی به د هرې حمله په ځواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووایي. پنس نن د یو اس اس رونالد ریګن په نوم الوتکوونکو کښتۍ کې ویل چې شمالي کوریا د آسیا پاسیفیک هیوادونو د سولې او امنیت لپاره تر ټولو خطرناک او جدي ګواښ دی. پنس وایي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به په پرله پسې ډول کار وکړي څو پر پیونګیانګ اقتصادي او سیاسي فشار راوړي. پنس ټینګار کوي چې متحده ایالات تل د سولې غوښتونکي دی، خو هغه خبرداري ورکړ چې د په وینا سپار ساتنه کوي او توره آماده ده. د څرګندونې څو ورځې وروسته لاغه کیږي چې شمالي کوریا د خپلې وتوغندي په اسمویلو بریالی نه سوه. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو او نړیوالو غبرګونونو سره سره خپل اټومي او د بالستیک توغندي ازموینې په دې وروستیو کلونو کې ډېرې کړې دي. د روسیې خبري اژانسونه د هغې و د فدرال امنیتي خدماتو د ادارې له قوله وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو دوه وګړي په دې شک چې په روسیې کې یې تروریستي بریدونه ترسره کول وژل سوي دي. ویل کېږي دغه کسان د روسیې په لویدیځ کې په ولادیمیر سیمه کې په ډزو ووژل سوه. په توره بهیره کې د روسیې ساحلونو ته نږدې د یوې پاروړونکې کښتۍ تر ډوبېدو وروسته ژغورونکې ډلې د کښتۍ په نه تنه عملې پسې ګرځي. پلټونکې کمیټه وایي د دې کښتۍ درې تنه عمله تر اوسه ژغورل سوي دي. راپورونه وایي په نورو کسانو پسې د لټون عملیات دوام لري، خو د طوفاني هوا له کبله یې چارې سختې سوي دي. دغه کښتۍ چې د پانامې بیرغ ورباندې و د روسیې له جنوبي سیمې روستوف څخه غله ترکیې ته انتقالول. دا کښتۍ په کرچ تنګي کې له راداره ورکه سوه. سیمه ییز روسي چارواکي وایي په عملې کې نه تنه اوکراینیان، دوه روسان او یو د ګرجستان وګړی شامل وو. د روسیې د فدرال سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي چې دغه کښتۍ د یوې ترکی کمپنۍ وه. د کښتۍ د ډوبېدو علت هم تر اوسه معلوم نه دی. او وروستی خبر دا چې یوه آسماني ډبره چې څه باندې 400 متره پلنه ده، شایي نن د اپریل 19 ځمکې ته نږدې تېره سي. دا خبره د ناسا ساینس پوهانو کړې ده او وایي دا ډبره له ځمکې څخه د 1.8 میلیونه کیلومتره واټن کې تیریږي او پر ځمکې اغیز نه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو بلخ ته په سفر کې په شمال لویدیځو ولایتونو کې پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. هلمند ته چې نوی امریکایي پلی سمندري سرتیری استول کېږي، چارواکي د وسلوالو طالبانو پر ضد د نوي پراخو عملیاتو ته د تیاری خبره کوي. د څنګلوري روزګان ولایت د یو شمیر ولسوالیو امنیه قومندانان بیا وایي چې ولسوالۍ د شاوخوا یو کال راهیسې معاصره دي، خو حکومت د اکمالاتو په رسولو کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د ولایت د امنیه د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان غږ و. دغه راز د ولسي جرګې اداري پلاوي له احمد ضیا مسعود څخه چې ولسمشر له خپلې دندې لرې کړی وغوښتل چې له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې هیواد د بې ثباتۍ لور ته بیایي.
هیڅ شخص، هیڅ فرد نسي کولی چې دولت ته یا حکومت ته اخطار ورکړي.
دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې شمالي کوریا ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د خبرداري له حاله مخبرو. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران وایي چې په شمال لویدیځو ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ډېرې دا ډلې هم په سرپل او فاریاب ولایتونو کې متمرکز دي. د دواړو وزارتونو وزیرانو بلخ ته په سفر کې په دی او دغه راز په ځینو نورو ولایتونو کې وروستي امنیتي وضعیت وڅېړه. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور حال راکوي.
د کورنیو چارو وزارت د هیواد په شمال لویدیځ ولایتونو کې د نامنیو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې تروریستانو خپل ټول نظامي تمرکز سرپل او فاریاب ولایت ته ځانګړی کړی دی. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد په بلخ ولایت کې د یو شمېر قومي مشرانو او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سرپل او فاریاب ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د مختلفو تروریستي ډلو له حضور څخه شکایت کوي او غواړي سیمه یې امنی شي. د کورنیو چارو وزیر وایي وسلوال طالبان یو شمیر نور نړیوال او کورنۍ تروریستي ډلې په فاریاب او سرپل کې ډېر نظامی تمرکز لري او له دې ځایه پر نورو شمالي سیمو کې نام نه تلمن وایي. د سرپل او فاریاب ولایتونو ته د هغه موقعیت له امله چې لري یې ورته تهدید متوجه دی او د تروریستي ډلو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. جغرافي موقعیت ډیر پیچلای دی. دا سیمه د هغوی د اکمال مسیر هم دی. له هلمند څخه غور، بادغیس، پاسوند، فاریاب او نور سیمو ته اکمالات را لیږدول کیږي، نو له امله یې د تروریستانو تمرکز یادو ولایتونو ته زیات دی. همدارس د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي هم بلخ ولایت د شمال زون د امنیتي سیړنې او د ځانګړو عملیاتو د پلان لپاره راغلی دی. حبیبي وایي وستوال طالبان سره لدی چې په تیر کال کې له ناکامۍ سره مخ شول او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ورته درنه مرژوبله واړول شوه، خو په 1996 کال کې هڅه کوي خپل فعالیتونو ته زور ورکړي او ناامني رامنځته کړي. هغه وویل چې 1996 کال به د افغان پوځیانو لپاره د ستونزو او ننګونو ډک هغه څه چې تیر کال کې دښمن پلان کړی و الحمدلله اهداف یې شنډ شول، د هغوی عزم او اراده ماته شوه، خو په 1996 کال کې به دوی فعالیت ته زور ورکړي او دا به اسانه کال نه وي. خدای وکړي زما پیشبیني ناسمه او غلطه وي، خو د 1996 کال به له لویو ننګونو سره مل وي. سره لدی چې د ملي دفاع وزارت 1996 کال له ننګونو او ستونزو ډک کال ګڼي او جګړې ته د افغان پوځیانو د چمتووالي غوښتنه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر وایي دې کال کې د امریکې متحده ایالاتونو دولت له تروریزم سره مبارزې ته او د افغان امنیتي سرتیرو څخه ملاتړ ته متحد دی. تاج محمد جاهد وایي چې امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي چارواکو سره په همغږۍ هڅه کوي تر څو له پرمختللو تجهیزاتو څخه په استفادې د دولت دښمنان چې هره سیمه کې وي له منځه یوسي.
دولت جدید امریکا شوه هم میتونست کوي وشي دي
د امریکای نوې دولت. تاسو هم اوریدلی چې له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغان سرتیرو څخه په ملاتړ کې متحد دی او دا هیواد حاضر دی چې امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي او تجهیزات ورته په اختیار کې ورکړي. دوی اوس یو څلور کلن پلان جوړ کړی چې پکې د کورنیو چارو او دفاع وزارت هم شامل دی او اساسي هدف یې د ځواکونو مرسته او د ځانګړو قوتونو تجهیز دی. په داسې حال کې افغان امنیتي چارواکو له خپلو ځواکونو سره د امریکایي قوتونو د مرستې له زیاتوالي خبر ورکوي چې څو ورځې د مخه هم د امریکې هوایي ځواکونو د افغانستان امنیتي چارواکو په همغږۍ د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې تر ټولو غټ غیر هستوي بم د داعشانو پر پټنځایونو ګزار کړ.
د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو وزیرانو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې بلته په وروستي سفر کې په شمالي یو شمېر ولایتونو کې پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. امنیتي وضعیت له نږدې کتلی د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل چې په سرپل او فاریاب کې وسلوالو طالبانو ته وسله له هلمند ولایت څخه ورزی. د دفاع وزیر عبدالله حبیبي هم بیا وویل چې 1996 کال به د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې له ستونزو ډک کال وي. هلمند چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه بیا هم ډیر شوي دي، د امریکا پلی په سلګونو سمندري ځواکونه د نوي ځواکونه د ولایت استول کیږي. د امریکا مرین ټایمز خبرونه ویلي چې په هلمند کې د امریکا زیات سمندري پلی سمندري ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي او دغه نوي د ولایت استول کیدونکي سرتیري به هم د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت او حضور د پراختیا مخنیوي وکړي. له بلې خوا د هلمند ولی بیا وایي چې د ژمي میاشتې د خپلو امنیتي ځواکونو په روزنه تیرې کړي او له وسلوالو طالبانو به هغه سیمې بیرته ونیسي چې په تیر یو کال کې نیولې دي. نور تفصیل د فرشته جلازی پر پورته کوي.
هلمند ته د روانو سمندري عسکرو دا ماموریت به نه میاشت وي. د بل 2014 میلادي کال رئیس د امریکا په شمالي کارولینا ایالت کې د سمندري ځواکونو له مرکزه تر ټولو زیات عسکر وي چې افغانستان ته په یو ځای استول کیږي. د اپریل میاشت په پای کې به ټول سمندري عسکر افغانستان ته رسیدلي او په هلمند کې به ځای پر ځای سوي وي. د عسکر به په هلمند کې د 215 قولي اردو عسکر او منصبدار روزي، هغوی به همدارس د 515 بوست زون پولیسو ته روزنه ورکوي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومنداني وایي چې هلمند ته د امریکا تلونکي عسکر به هلته پولیسو او عسکرو ته د درنو او لرې نقشې ویشتونکو وسلو استعمال او د جګړې ډګر ته د کوچنیو پوځي ډلګیو د استولو د ستراتیژیکو او لوجستیکي اړخونو روزنه ورکوي. خو د مرین ټایمز په وینا هلمند د امریکایي ځواکونو لپاره په خطرناکه سیمه بدل سوی دی. د مارچ په میاشت کې یو افغان عسکر درې امریکایي پوځیان وویشتل. په فبروري کې هم د امریکا د سپیشل فورس یو عسکر په سنګین ولسوالۍ کې سخت زخمي شو. جنرال ډیوید پیټرویس چې له 2010 تر 2011 میلادي کال یې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشري کوله، مرین ټایمز ته ویلي چې هلمند ته د 300 اضافي سمندري عسکرو او تجهیزاتو استول په هغه ولایت کې بدلون راوستلای شي. په همدې حال کې د هلمند والی وایي چې ژمه یې د خپلو امنیتي قواوو په روزنه تیر کړ او په ټول افغانستان کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو له پیل سره به هغه سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي چې په وروستۍ یوه کال کې یې نیولې دي. د نیو امریکا په نوم څیړنیز مرکز غړي پیټر برګن مارین ټایمز خپرونې ته ویلي چې افغانستان ته 300 اضافه سمندري عسکر په داسې حال کې استول کېږي چې د هغه هیواد امنیت تر بل هر وخت خراب سوی دی. برګن خبرونی ته د امریکا د پوز د ویټرنی پر اساس ویلی چې وسلوال طالبان د افغانستان د وګړو پر درېمه برخه چې 10 میلیونه کیږي واکمنی لري، یا ای افغان حکومت سره سیمه لاس پلاس کوي. خو د هلمند والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په مرکه کې پرته لدی چې هغه ولایت ته د 300 سمندري عسکرو پر ورتک تبصره وکړي وویل
هغه قوتونه چې موږ په لاس کې لرو او هغه ظرفیت چې موږ لرو په امنیتي او برخه کې د هغې په بنا د عملیاتو پلان جوړ کړی او ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د سکال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولای شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي موږ وکولای شو. پروسه کال او یاده تر اوسه چې د دښمن هغه هجوم چې دو په لشکرګاه باندې راوړی و، هغه هجوم چې دو په هلمند باندې راوړی و او د سیمې استخباراتو په واسطه باندې دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي، موږ وتوانېدو چې هغه دفع کړو او اوس الحمدلله موږ برعکس د پیشروی په حالت کې یو.
خو د هلمند ټولې ولسوالۍ تر یوې اندازې یا په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هغه ولایت باغران، دیشو، نوزاد، مساکله، خانشین، ناوه او سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو سره دي. خود د ګریش کنادلی مرجه او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه یو شمېر حوزې هم وسلوالو طالبانو نیولې یا له حکومت سره لاس په لاس کوي. په امریکا کې د جګړې مطالعاتو مرکز څیړونکي کاتلین فورست مارین ټایمز خبرونې ته ویلي چې د سنگین ولسوالۍ له نیولو سره وسلوالو طالبانو دا توان پیدا کړی چې پر نورو ستراتیژیکو سیمو لکه لشکرګاه، کندهار ښار او ترینکوټ حمله وکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت اورزګان کې د اورزګان ولایت د اکثر ولسوالیو امنیت قمندانان بیا وایي چې ولسوالۍ له شاوخوا یو کال راهیسې محاصره دي، خو حکومت د اکمالاتو په ورسولو کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د یو شمیر ولسوالیو امنیت قمندانان وایي له تیر 12 میاشتو راهیسې د ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلې، خو ولایتي ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې او نه هم لازم اکمالات ورته کوي. د اورزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ امنیت قمندان شاه محمود د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو دولت ورته هیڅ مهمات نه لیږي او نه هم د محاصرې د خلاصون په موخه څه کړي دي. نوموړي له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یا دې لار ورته خلاصه کړي او یا دې هم اکمالات ورته وکړي.
یو کلیس چې دولس میاشتې په یو سرای کې ماشر ناستې او هغه د خدای پارونه ګرځي، د قرآن وینه ګرځي چې یا ما ته لاره علاقه ما د جهالاته څه د ژوند څه وباسه او یا مې د جزار څه پورته کړه. بدبختانه چې زما والي نه دي توانېدلې پر دې باندې، زما قمندان نه دي توانېدلې، زما اشرف غني رئیس جمهور نه دي توانېدلې پر دې باندې چې زما بچان د دې ماشرې حالات څه د ماشر حالات سره وباسي. زما کسان په شهادت رسیږي د جلاوت په ولسوالۍ کې په هغه سرای کې پټېږي. هغه قبر دی روپۍ نه درڅه غواړم دولته، ډوډۍ نه درڅه غواړم دولته، مهمات راته واړوه په مهماتو مې کار کړه.
له دې سره د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد هم ورته څرګندونې لري. د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره له تیرو اتو میاشتو راهیسې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي او د اورزګان ولایت 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قمندان مال پاسوال غلام فاروق سنگری بیا د ولسوالیو د امنیه قمندانانو دغې ادعاوې په کلکه ردوي. نوموړي وایي ټولو ولسوالۍ ته پر خپل وخت پوره او په کافي اندازه مهمات استولي او په خبره چې وخت پر وخت دوی ته د غوښتنې پر مهال د اړتیا وړ توکي هم استولي.
کاملا 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 رد میکنیم. مثلا ما یه فرنداریم مهمات بساس پرم توجه میکنیم.
زه دا خبری بلکل ردوم، موج دا پرم پراساس مهمات لیجو، هغه مهمات چی موج لیجو، هغه چی ریزی؟ موج هر وقت دا جنگ ارزیابی کوو چی څو ساعت جنگ کیجی او څومره مهمات مصرفیجی، تر هغه وروسته موج دا اړتیا وړ مهمات لیجو.
دی راوت توجه کریم و چی توره جدا مهمات توجه کریم.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې پلان لري ډیر ژر به د ټولو ولسوالیو د لارو د خلاصون لپاره عملیات هم پیل کړي. دا یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې له تیرو 12 ورځو راهیسې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل سوي، خو د مسؤلینو په خبره یو کیلومتر سیمه یې هم له وسلوالو طالبانو نه ده تصفیه سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوي له احمد ضیا مسعود څخه چې ولسمشر د ښې حکومت ولی او د اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوق العاده استازي په توګه له دندې لرې کړی، وغوښتل چې له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې هیواد د بې ثباتۍ پر لور بیایي. خو د احمد ضیا مسعود د رسنیو د برخې اصلاحکار نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مسعود د احتمالي بې ثباتۍ او سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنو ته په پام سره دا څرګندونې کړې دي. ولسمشر اشرف غني دوه ورځې مخکې د یو فرمان له مخې نوموړی له دندې لرې کړ، خو ښاغلي مسعود د ولسمشر له دغې پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. محمد حدیث پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګې د احمد ضیا مسعود د هغه ګواښ په اړه چې ګواکې د دله ګوښه کېدو سره به کورنۍ جګړې او سیاسي بې ثباتي رامنځته شي غبرګون وښود. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د ولسمشر د فوق العاده استازي پوسټ یوازې د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی و. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې له ښاغلي مسعود څخه وغوښتل چې حکومت او خلکو ته دې له ګواښه ډډه وکړي.
د ښاغلي ضیا مسعود نه مې غوښتنه دا ده چې حکومت، دولت او اولستا اختار ورنکی او دا ونه وایي چې موږ به حکومت چپکو یا ستونزې به ایجاد کړو. هیڅ شخص، هیڅ فرد نسی کوی چې دولت ته یا حکومت ته اختار ورکړي.
دوه ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې خپل فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود له دې کبله چې ګواکې په دنده کې بریالی نه و له دندې ګوښه کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست به ویلي چې د ولسمشر غنی د دغه پرېکړې په اړه دوی له وړاندې خبر نه و او د رسنیو له لارې له دغې موضوع خبر شوي دي. احمد ضیا مسعود د ولسمشر د پرېکړې په غبرګون کې د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر په دغه اقدام سره د ده په خبره بې ثباتۍ او کورنیو جګړو ته مینه برابروي. نوموړي همداراز ویل چې دغه پوسټ په اړه د کتبي هوکړې له مخې ولسمشر غني نشي کولای چې دی له دندې لرې کړي او باید په دې اړه خپل فرمان بیرته واخلي. خو د احمد ضیا مسعود د رسنیو د برخې سلاکار اسارې حکیمي وایي چې ښاغلی مسعود یوازې د احتمالي سیاسي بې ثباتۍ او د کورنیو جګړو د رامنځته کېدو له ویرې دا ډول څرګندونې کړي دي.
بحثی نبود که ما با جدال و تنش یا جنگ داخلی
دیوی بحث دانه و چه مونگ داشت خود آویا حقا چه چه کورنه جگره انوان شویدی خبری وکرو. حقا اندیخنه چه در خاقلی مسئول لوری مطرحش و حقا داوه چه در حیوات وضعیت تپکتو داده و لیوارخیز اقدام و دواک انحصار ممکن بی صوباته و خدای مکر کورنه جگره را منستکری. خود سیاسی چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې له دندې د احمد ضیا مسعود لری کېدل نشي کولای په هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ رامنځته کړي. سیاسي کارپو برنا صالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه موضوع دومره د اندېښنې وړ نه ده.
با رفتن از او هرچند نمیشه بگویم که
د احمد ضیا مسعود په تلو که څه هم داسې نشي کېدای چې سیاسي بې ثباتۍ رامنځته شي، خو له دې مسلې د خلکو اخیستنه ممکن قومي او ایدولوژیک وي او کېدای شي چې په منځمهاله کې دغه مسله د ملي یووالي له حکومت څخه د خلکو او مجاهدینو د واټن نیولو او په ورته وخت کې د ولسمشر غني پر وړاندې د دریز نیولو سبب وګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بې وایي د دې احتمال نه کېږي چې خلک د احمد ضیا مسعود د ګوښه کېدو د پرېکړې په اړه د ولسمشر پر وړاندې اعتراض وکړي. سیاسي کارپوه ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت ته په کتو دا په کار ده چې حکومت د ښې حکومت پالۍ په هدف لا زیات اقدامات ترسره کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روانو انتخاباتو کې چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ترسره کیږي تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې کمیټې له سمن وروسته خپل وروستي کاري راپور چمتو کړی او دغه راپور به ډېر ژر له ولسمشر او مرسته کوونکو ادارو سره شریک کړي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې اړوند ټیم خپل کاري راپور له سمن وروسته دوی ته سپارلی چې ژر به له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره شریک کړای شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ټکنالوژۍ په مټ به راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره شي.
فاینل ریپورت موږ ته پرون تسلیم کړی ده چې همدغه فاینل ریپورت به موږ انشاءالله ټولو ډونرانو سره هم د رئیس جمهور سره شریکو. موږ غواړو چې په راتلونکي انتخابات که هغه د ولسي جرګې وي که د ولسوالیو شوراګانو وي هم که ریاستي جمهوري انتخابات وي دا موږ په یو ماډرن په یو جدید ټکنالوژي سره سرته ورسوو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ګلاجان بدې سجا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې له معلومېدو وروسته به هڅه وشي څو د روانې میلادي میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. له دې وړاندې ملي شورا څو ځلې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د نیټه ژر اعلان کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د هم ویلي وو چې حکومت په پام کې لري چې د ولسي جرګې ولسمشرۍ او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره کړي، خو اجرایي ریاست دا څرګندونې رد کړې او ټینګار یې وکړ چې حکومت اراده نه لري چې د جمهوري ریاست ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره کړي. د دغه ریاست ویان جاوید فیصل تیره اونۍ په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي څو په روان مریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وکړي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي ټکنالوژي کم بلکې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې د انتخاباتو په شفافیت زیات تاثیر اچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
ټکنالوژي کولی شي په هغه موارد کې چې هغه د درغلیو یا د رایو په ارقامو کې د تغییر راوستلو یا دغه پروسس کولو په برخه کې کوم هغه خواله چې دا تر یوه حده پورې مناسب سره کولی شي، اما په ټوله کې د انتخاباتو په شفافیت باندې هغه په دې خاطر تاثیر نه کوي چې شفافیت د ټاکنو هغه روڼوالی واضح هم د کمیسیون په پریکړو باندې اعتبار لري چې څومره هغه پریکړې لپاره د لاسرسي وړ وي او د قوانینو مطابق وي او مدني ټولنې مطبوعات په باندې پوه وي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د لیستونو په تیارولو، د رای ورکولو د مرکزونو په برابرولو، د انتخاباتو د روڼتیا د تامینولو او د یاد کمیسیون د خپلواکۍ د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کمیسیون کې د اصلاحاتو لړۍ پیل شوي دي چې په راتلونکي یوه میاشت کې به د یو شمېر ولایتونو او په مرکزي دفتر کې ځینې ریاستونه او نورې ادارې د آزادي سیالۍ لپاره اعلان سي او همدارنګه به د رای ورکولو د مرکزونو له سره څېړنه هم پیل سي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته په سفر تللی شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د متحدو ایالاتونو عزم د نه ازموي او ټینګار وکړ چې امریکا به هر حملې ته کلک او اغیزمن ځواب ورکړي. مایک پینس د امریکا له سترې الوتکې وړونکې بیړۍ یو ایس ایس رونالډ ریګن څخه د کتنې په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. هغه همدارس شمالي کوریا په آسیا پاسیفیک حوزه کې د ټولو هیوادونو د سولې او امنیت لپاره یو ستر ګواښ وبلل. فرشته جرال زینور انجوزیات وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس څرګنده کړه چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره به پر شمالي کوریا د اقتصادي او سیاسي فشار زیاتولو لپاره له نورو هیوادونو سره له ستړیا پرته کار وکړي او وی ویل چې امریکا به تل د سولې په هڅه کوي. مایک پینس وویل هغه کسان چې زموږ عزم او اراده آزموي باید په دې وپوهیږي چې موږ به هرې حملې ته ماته ورکړو او د هر ډول معمولي یا اتمي وسلې حملې ته به کلک او له اغیزه ډک امریکایي ځواب ورکړو. مایک پینس وویل موږ خپل سپر پورته کړی او توره مو تیار ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل
It is necessary for us to exercise pressure and the United States of America believes the time has come for the international community
دا موږ ته مهمه ده چې له فشار کار واخلو. د امریکا متحده ایالات باور لري چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه له سیاسي او اقتصادي فشارونو کار واخلي او شمالي کوریا هغه ځای ته راولي چې دا د تر یو نسل زیات وخت وشو چې نه یې کړی. موږ به د کوریا د ټاپوزمې څخه د اټمي وسلو د ګواښ تر پاکولو آرام نه کښینو او نه بکرارېږو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون هم ویلي چې د شمالي کوریا حکومت د تیرې یکشنبه په ورځ یو نوی میزایل ازمویلی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون وویل چې د شمالي کوریا مشر یو اربیا په بشپړه بې پروايي د میزایلو ازمویلو تحریک میزه هڅه وکړه. که څه هم د شمالي کوریا د ازموینه ناکامه و خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې متحد ایالات له چین سره ګډې هڅې کوي څو له شمالي کوریا سره خبرې وکړي. شمالی کوریا پرته له دې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو او د نړیوالو غبرګونونو پروا وکړي، اټومي او غیر اټومي مزایل ازموي او په زغرده یې اعلانوي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پاتې ورسېد. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خزم همکار سید سمي عباس سټډیو ته راغلی ورسته یې خبري مجله وړاندې کوي. خره غلاست.
تشکر نوریاس نوري، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد افزایش فعالیت مخالفین مسلح در ولایت شمال غربی افغانستان، موفقیت عملیات شب گذشته در دهنی غوری ولایت بغلان و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. وزیران داخله و دفاع افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی در شمال و شمال شرق به ولایت بلخ رفتند. مقامات امنیتی در بغلان از کشته شدن 30 شورشی طالب در این ولایت خبر می دهند. و لوی درستیز اردوی پاکستان امروز حکم اعدام 30 شورشی را توشیح کرد. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. وزیران داخله و دفاع افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی در شمال و شمال شرق به ولایت بلخ رفتند. این دو مقام برجسته امنیتی امروز در بلخ گفتند شورشیان بالای ناامن ساختن مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان تمرکز دارند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان امروز در شهر مزار شریف این را هم گفت که نیروهای امنیتی سال پر چالش در پیش رو دارند.
سال 1396 هم سال آسان نیست. خدا کنه که این پیشبینی ما غلط باشه، صحیح نباشه، ولی ما در سال 1396 با چالش بزرگ روبرو شدیم.
جزئیات را در گزارش در همین مجله خبری بشنوید. مقامات امنیتی در بغلان از کشته شدن 30 شورشی طالب در این ولایت خبر می‌دهند. جنرال اکرام الدین سری، قمندان امنیه بغلان، امروز به خبرنگاران گفت در میان کشته شده‌ها رهبران محلی گروه طالبان و دو شهروند پاکستان نیز شاملند.
تعداد تقریبا 30 نفر کشته، یعنی بر ما ارقام شده. دقیق 12 تن از اجسادشان که چند تن دیگه هم میگن که زیر خاک هستند، 3-4 نفر نقاب پوشایی که از قندوز وارد بغلان شده بودند. والی نام نهاد طالبان در جمع کشته شدگان است. جانباز که مسئول نظامی از این هسته، قاری اکرم، قاری جلاد از دو تنکبای پاکستانی هستند.
قمندان امنیه بغلان گفت که این گروه طالبان سرگرم ملاقات بودند که هدف حمله قرار گرفتند. بغلان اخیراً به یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان مبدل شده و شماری از مناطقش در کنترل طالبان است. رئیس ارکان کندک دوم پلیس سرحدی افغان در ولایت تخار به قتل رسید. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت تخار، به رادیو آزادی گفت که این مقام ارشد نظامی امروز در نتیجه یک کمین در ولسوالی ینگی قلعه کشته شد. مقامات امنیتی تخار تایید میکنند که 4 نفر دیگر نیز در این رویداد هلاک شدند. مسئولیت حمله را گروه به دوش نگرفته، اما مقامات محلی طالبان را مسئول میدانند. ادامه خبرها از مجله خبری شام رادیو آزادی. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش شده است که لوی درستیز اردوی پاکستان امروز حکم اعدام 30 شورشی را توشیح کرد. شماری از این شورشیان به دست داشتن در حمله سال 2014 بالای یک مکتب در پشاور که 150 کشته به جا گذاشت مجرم شناخته شدند. آنها در محاکم نظامی محاکمه شدند. این محاکم در نتیجه یک اقدام ویژه پس از حمله بر یک مکتب در شهر پشاور ایجاد شد. محکمه این شورشیان نیز پشت درهای بسته برگزار شد و حکم این محاکم را نیز لوی درستیز توشیح می کند. اکثریت اعضای پارلمان بریتانیا به پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور رأی مثبت دادند. صدر اعظم تریزا می در یک اقدام غیر منتظره دیروز اعلان کرد که حکومتش خواهان برگزاری انتخابات در 8 ماه جون است. حزب کارگر که بزرگترین حزب سیاسی در بریتانیا است، همراه با حزب لیبرال دموکرات از این پیشنهاد حمایت کردند. اما حزب ملی اسکاتلند گفت که اعضایش از سهم گرفتن در این رایگیری پارلمان خودداری خواهند کرد. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است که در آستانه عملی شدن پروسه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کشورش به اطمینان و ثبات نیاز دارد. در صورت عملی شدن پروسه برگزیت، بریتانیا در ظرف 2 سال آینده عملاً از اتحادیه اروپا بیرون خواهد شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با کره شمالی هشدار داده، گفته است اراده آمریکا را آزمایش نکند. با گفته پنس، ایالات متحده آمریکا پاسخ گیج کننده و مؤثر خواهد داد. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در کشتی تیاره بردار موسوم به USS رونالد ریگان در آبهای ژاپن گفت کره شمالی خطرناکترین و آنی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه آسیا پاسیفیک است. مایک پنس این را هم گفت که اداره برهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ برای وضع فشارهای بیشتر اقتصادی و دیپلماتیک بالای کره شمالی با دیگر کشورها به طور پیگیر کار خواهد کرد. پنس گرچه تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا همیشه خواستار صلح است، اما هشدار داده گفت سپر ایستاده و شمشیر آماده است. و یک سنگ فضایی که بیش از 400 متر عرض دارد امروز از فاصله 1.8 میلیون کیلومتری زمین می‌گذرد. دانشمندان در ناسا یا اداره فضایی ایالات متحده آمریکا گفتند که این سنگ فضایی آسیب به زمین نخواهد رساند. سنگ‌های فضایی کوچک تقریباً هر هفته از نزدیک زمین عبور می‌کنند، اما از سال 2014 به این سو سنگ موسوم به 2014 JO25 بزرگترین سنگ فضایی است که از کنار زمین می‌گذرد. فاصله این سنگ با زمین تقریبا 5 برابر فاصله زمین با مهتاب خواهد بود. هرچند این سنگ فضایی 2 برابر روشن‌تر از مهتاب است، اما بدون وسایل تکنیکی خاص نمیتوان آن را از زمین مشاهده کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید اقدام پاکستان در امتداد خط دوران برای مبارزه علیه تروریسم مفید نیست. سخنگوی این وزارت گفت
کشیدن حصارها بین مردم و به وجود آوردن وضعیتی که باز ما او را کنترل کرده نتوانیم مؤثریت ندارم.
مقامات بغلان در مورد کشته شدن افراد مهم طالبان در این ولایت صحبت میکنند. یک مقام امنیتی اظهار داشت
جانباز که مسئول نظامی از این هسته، قاری اکرم، قاری جلاد، از دو تنکبای پاکستانی هستند.
وزرای دفاع و داخلی افغانستان از بلخ دیدن کرده و در مورد افزایش فعالیت طالبان در ولایت شمالی ابراز نگرانی کردند. ریاست معارف ولایت هرات از کمبود کتاب‌های درسی در این ولایت شکایت دارد. رئیس معارف این ولایت میگوید
نیازمندی ما برای کتاب 5,500,000 جلد کتاب بود، اما سهمیه‌ای که وزارت محترم معارف اختصاص دادن و فعلا رسیده 1,590,000 جلد کتابه.
در مورد کمبود کتاب صحبت خاصی داریم با وزیر معارف. برق و آب بند سلما از 10 روز به این سو قطع می باشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید پاکستان با ایجاد موانع به شمول نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن وضعیت خارج از کنترل را به وجود آورده است. یک مقام این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان در مبارزه علیه تروریسم مؤثر نیست. حکومت پاکستان گفته است به منظور جلوگیری از عبور شورشیان از افغانستان به پاکستان تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش داده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
انتظار وزارت دفاع ملی افغانستان از نظامیان پاکستان این است که بجای ایجاد موانع در امتداد خط دیورند علیه تروریسم به گونه صادقانه مبارزه کنند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند نه تنها به مبارزه علیه تروریسم کمک نمی کند، بلکه وضعیت را به وجود خواهد آورد که از کنترل خارج خواهد بود. اما او به طور مشخص نگفت که چی وضعیت به وجود خواهد آمد.
کشیدن حصارها بین مردم و به وجود آوردن وضعیتی که باز ما او را کنترل کرده نتوانیم مؤثریت نداره. مؤثریتش این هست که هم پاکستان و هم افغانستان و هم دیگر کشورهای منطقه و دنیا صادقانه بر علیه تروریسم تمام فعالیت‌های خود معطوف سازند.
به باور آقای رادمنش، ایجاد موانع در امتداد مرز با افغانستان از سوی نظامیان پاکستان فضای بی‌اعتمادی را میان اقوام دو طرف خط دیورن نیز به وجود می‌آورد. سخنگوی اردوی پاکستان بر روز دوشنبه از آغاز ایجاد موانع در حدود 100 کیلومتری امتداد سرحد با افغانستان خبر داد. آصف غفور در یک نشست خبری در شهر راولپیندی گفت ساختن موانع به شمول نصب سیم خاردار در منطقه خیبر آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان برای جلوگیری از این اقدام پاکستان کار می کند. معاون سخنگوی این وزارت در پاسخ گفت
این ارتباط دارد به منابع دیپلماتیکی افغانستان، ولی تا جایی که وزارت دفاع ملی افغانستان ارتباط دارد ما میدانیم که ایجاد حس اعتماد بین کشورها بهتر از آن است که ما افغان و ملیت‌ها را به حصار بکشیم.
از خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان پرسیدم که واکنش و اقدام آنان در مورد ایجاد موانع از سوی پاکستان چیست؟ آقای آزاد گفت به زودی موضعشان را در این مورد اعلام خواهند کرد. حکومت پاکستان گفته است به منظور جلوگیری از عبور شورشیان از افغانستان به پاکستان تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می دهد. اردوی پاکستان گفته است در مرحله دوم ایجاد موانع در ایالت بلوچستان در امتداد مرز با افغانستان نیز آغاز خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در بغلان عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در دندیغوری این ولایت را یکی از موفق‌ترین عملیات ها در بغلان می دانند. آنها می گویند در این عملیات افزون بر رهبری طالبان در بغلان چند خارجی و نقاب پوش مشکوک نیز کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
جنرال اکرام الدین سری قمندان امنیه ولایت بغلان گفت رهبری طالبان با جمعی از قمندانان مهمشان در حال جلسه برای طرح عملیات‌های جدید و قریب الوقوع در بغلان بودند که هدف قرار گرفتند و در نتیجه بیش از 30 تنشان به شمول والی نامنهاد آنان کشته و تعداد زیادی هم زخمی شدند. وی که به روز چهارشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود در میان کشته شده‌ها افراد خارجی نیز وجود دارند و طالبان سر یکی از اجسادشان را شاید برای پوشیده نگه داشتن هویت آن بریده و با خود بردند.
تعداد تقریبا 30 نفر کشته، یعنی بر ما ارقام شده. دقیق 12 تن از اجسادشان که چند تن دیگه میگن که زیر خاک هستن و یک کسی را شاید نمیدونم که چقدر بر از اون چیز باشه که سرش جدا کرده باشن. اینا خودشان 3-4 نفر نقاب پوشایی که از قندوز وارد بغلان شده بودند. والی نام نهاد طالبان در جمع کشته شدگان است. جانباز که مسئول نظامی از این هسته. قاری اکرم، قاری جلاد از دو تنکبای پاکستانی هستند.
قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین با اشاره به کشته شدن چند خارجی در حمله کماندوهای افغان در دندیغوری گفت خارجی های زیادی در میان طالبان وجود دارند، ولی نیروهای دولتی به شدت مراقب آنها می باشند.
گفتم میتونم که چندین کس دیگر که ما در ساعت بغلان مرکزی آدرس داریم که از کشور پاکستان هستند، وادبای چیچین است و بالاخره از ازبکستان و از کشورهای عربی که در این جریان سهیم هستند.
آقای سری گفت رهبری طالبان در بغلان نابود شد و دیگر طالبان توان تعرض و مقابله با نیروهای امنیتی در بغلان را نخواهند داشت.
کشته شدن رهبری طالبان در ولایت بغلان کاملا روحی دشمن تانسته در هم بشکنه و با قوتی که اونا قرار داشتن امروز دیگه به اون توانی وجود ندارن.
وی همچنین وعده داده که عملیات های اینچنینی ادامه خواهد داشت و دولت مصمم است تا از هر راه ممکن بغلان را از شر تروریستان کاملا امن بسازد.
با قوت، با انگیزه اطمینان میتیم که با گذشت زمان دشمن نابکار آنقدر دور خاطراندیم که دیگه تصاویرشان و بالاخره افکار و تفکارشان ملت مردم مشاهدش نباشند.
قمندان امنیه ولایت بغلان گفت در این عملیات که نیمه های شب گذشته در قریه جوینه و احمدزایی دندغوری انجام شد، تلفات بر مردمان ملکی و نیروهای دولتی نرسیده و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات وزارت های داخله و دفاع ملی از افزایش فعالیت های تروریستی در شمال افغانستان خبر داده، می گویند که سال روان هجری شمسی سال پرچالش برای قوت های امنیتی افغان خواهد بود. تاج محمد جاهد وزیر داخله کشور و عبدالله حبیبی وزیر دفاع کشور از ولایت بلخ دیدن نموده و در این مورد صحبت کردند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی گزارش می دهد.
وزیر داخل افغانستان در مورد به افزایش نامنی ها و ایجاد پناهگاه های امنی تروریستان در ولایت شمال غربی کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید که تروریستان بیشتر به ولایت سرپل و فاریاب تمرکز نظامی دارند. تاج محمد جاهد وزیر داخل کشور در جریان دیدارش با شمار از متنفذین قومی و مقامات امنیتی در بلخ گفت
ولایت فاریاب سرپل بنا به تهدیدات و ناکردی که دارد و افزایش گروه‌های تروریستی که در روز آغاز بنا به خط جغرافیایی دارند که شون از مسیر اکمالاتشان از طرف غرب افغانستان که از هلمند مسیر اکمالاتیشان از بیر و غور و پسابند با بلاخره و بودغیس نیر و فاریاب و فاریاب مسیرشان است که وسایل ولایت شمال میرند.
از سوی هم جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع کشور نیز جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت شمال و پلانگذاری های نظامی به بلخ سفر کرده است. حبیبی میگوید طالبان مسلح بان که در سال گذشته با ناکامی های بزرگ مواجه شده و سوی نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی برشان وارد شد، اما در سال 1396 با برنامه های بزرگ و قوی در تلاش ایجاد ناامنی در کشور هستند و سال روان هجری شمسی را زمان پرچالش و خطر برای نیروهای امنیتی افغان پیش بینی کرد.
چیزی را که دشمن پلان کرده بود الحمدلله او نتانست که با او هدف شوم خود درست در عزمش در ارادی شکست خورد، ولی سال 1396 هم سال آسان نیست. خدا کنه که این پیش بینی ما غلط باشد.
بانک وزارت دفاع افغانستان سال 1396 را برای قوت های امنیتی افغان پرچالش پیش بینی می کند و خواهان آمادگی های بیشتر نظامیان برای مبارزه با حراس افغانی است. وزیر داخلی کشور می گوید
دولت جدید امریکا شما همه بیتون مشکلی و شدیدین اراده قوی دارد در مبارزه علیه تروریسم، حاضر هستند که کمک های بیشتری را در اختیار نیروهای امنیتی و قرار دارند. از این جمعه یک پلان 4 ساله رو اینجا سکرفتیم که یک پلان 4 ساله است که هم مربوط وزارت دفاع وزارت داخل میشه. در این پلان 4 ساله هم نکات برجستش تقویت نیروهای دفاعی است، انکشاف قطعات خاص است.
در حال مقامات ارشد امنیتی افغانستان از افزایش همکاری‌های نظامی آمریکا با قوت‌های امنیتی افغان خبر می‌دهد که چند روز پیش نیز قوت‌های هوایی آمریکا در هماهنگی با مقامات امنیتی کشور بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر پناهگاه‌های امن داعشیان در ننگرهار پرتاب کردند که تلفات سنگینی را بر داعشیان وارد ساخته و موازی آنان را از بین برده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ریاست معارف هرات با کمبود شدید کتب درسی دچار است. مسئولان در این اداره میگویند نیاز به 5 میلیون کتاب درسی دیگر دارند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف این ولایت میگوید مقامات مرکزی افغانستان تنها برای 28% از شاگردان معارف این ولایت کتب درسی فرستادند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
دست کم 3 سال می شود که شاگردان معارف در ولایت هرات برای دریافت کتب درسی سرگردانی می کشند. با آن هم نیازمندی های آنان تا کنون در این بخش برطرف نگردیده است. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات می گوید
نیازمندی ما برای کتاب 5,500,000 جلد کتاب بود. اما سهمیه‌ای که وزارت محترم معارف اختصاص دادن و فعلا رسیده و از دیروز توزیع از او در شهر بر اساس یک جدول زمانی در شهر ولسوالی ها شروع شده 1,590,000 جلد کتابه. یعنی معنای گپ ایست که از لحاظ فیصدی 28% نیازمندی ما کتاب موجود برطرف میکنه و ما حدود 72% دیگه به کمبود کتاب مواجه میباشیم.
نبود امکانات درسی و کمبود تشکیل برای معلمین در ولایت هرات انتقاد برخی از اعضای شورای ولایتی را برانگیخته است. سید عظیم کبرزانی یکی از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی حکومت مرکزی را متهم به سهل انگاری در این مورد می کند.
مشکلی که متاسفانه از آدرس مرکز همیشه جفا شده. ما کمبود معلم داریم، کمبود کتابر داریم، تشکیلات متاسفانه در سال جدید یک تشکیل برای ولایت هرات مد نظر گرفته نشده. و اینا مشکلاتی که متاسفانه باعث میشه که ما کیفیت در مکاتب و در معارف به نحو احسن از او پایین بیاریم.
با این حال شماری از شاگردان مکاتب میگن همه ساله به دلیل نبود کتاب درسی مجبور هستند که نیازمندی هایشان را از بازار تهیه کنند. آنان همچنان از توزیع نشدن عادلانه کتاب درسی در مکاتب شکایت دارند.
از 16 تا کتاب به ما 10 تا کتاب دادن، 6 تا دیگه بمونده. الان ما بیان برای 6 تا کتاب خود تهیه کنه، کتاب پیدا نمیشه.
از مدیر معرف های خوش ماینه که برای ما کتاب بدن. ولی ما دیگه برای خود کتاب چای قلمی ته چیزای سنده. تمره خود کتاب هم بگیرین.
مشتری ها زیاد میان، تا شما شاید روزی 1000 نفر دنبال کتاب مکتب بگرده داخل کوچه.
نزدیک به 1 میلیون شاگرد در مکاتب شهر و ولسوالی های 15 گانه هرات سرگرم تعلیم و تربیت. اکثر مطلق این افراد از نبود کتاب درسی انتقاد می کنند. در سالهای گذشته حکومت افغانستان به خاطر ارتقای معارف در این کشور کمک‌های زیادی را از جامعه جهانی دریافت کرده است. با هم شاگردان در افغانستان از ابتدایی ترین امکانات درسی برخوردار نیستند. در پلوی این رئیس معارف هرات میگوید که نیمی از مکاتب این ولایت فاقد ساختمان است و شاگردان آن در خانه‌های کرایی و یا هم در فضای آزاد مصروف تعلیم و تربیت هستند.
صحبت بود درباره کمبود کتاب‌های درسی در ولایت هرات. آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف در مورد رساندن کتب به مکاتب افغانستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
همیال ساعت 5:20 دقیقه تقریبا است و امرای موین تیوه تعلیمات عمومی همینجا امرای وشتن و همیال در مورد کتابا پرسان میکردیم. کتابا که ما فعلا در گدامای خود داشتیم از طریق کمک کشور شاهی دنمارک تعمیر شده بود، چاپ شده بود. نسبت بعض معاذیری که موجود بود تا حال توزیع نشده بود، ولی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که ما این کتابا را از طریق کاروانهای اکمالاتی اردوی ملی و ولایات دوردستی که تا حال نرسیده بوده، ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف توسط وسایل نقلیه خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایت دوردست نسبت بعض معاذیری نرسیده بود. ولی هدایت جلاد ناب رئیس جمهور بوده که و ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم همین ولایت ها توزیع کرده رفتند در ریاستای معارف تا هرات رسیده بود. هرچند به ولایات جنوب شرق ما که ولایت پکتیا و خوست و پکتیکاست، این ولایت ها امروز کتاب ها حرکت کرده و توسط همی وسایط انتقالاتی اردوی ملی کتاب ها حرکت کرده و انشالله سبا دیگه سبا در همی ولایت ها میرسه و توزیع میشه. امروز چهارشنبه است. از روز شنبه به این طرف در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم و از نزدیک دیدم. در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعاً کفایت نکرده بود، بعضی ولایت‌ها کمبود داشت. از قدر سال گذشته از شروع حکومت موقت تا حال سه دوره که ما ریاست جمهوری داشتیم هیچ وقت در بودجه دولت پولی کتاب موجود نبوده، همیشه از طریق دونرها چاپ شده. امروز موین تیوی تعلیمات عمومی ما امرای برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا USAID ملاقات داشتن، اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب که انشالله امیدوار هستیم که امسال ما قبل از زمستان کتابای ما چاپ شود و توزیع و به ولایات فرستاده شود.
صحبتی بود با وزیر معارف افغانستان اسدالله حنیف بلخی که در مورد رساندن کتب به مکاتب افغانستان توضیحات میداد. متن مکمل مصاحبه با وزیر معارف را در برنامه آزادی و شنوندگان روز جمعه میشنوید. نزدیک به ده روز شده است که جریان آب برق بند سلما به خاطر مشکلات تکنیکی قطع شده است. مسئولان اداره حوزه دریایی هریرود مرغاب در ولایت هرات میگویند آنان از متخصصان هندی درخواست کردند که این مشکلات را برطرف سازند. از سوی هم مسئولان در ریاست زراعت و آبیاری هرات میگویند قطع آب دریای هریرود کار دهاقین را مشکل ساخته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
کمتر از 10 روز می شود که تیمی از متخصصان هندی سرگرم برطرف ساختن مشکلات تکنیکی بند سلما در ولسوالی چشت هستند. مسئولان اداره حوزه دریایی هریرود مرغاب می گویند به خاطر برطرف ساختن این مشکلات از متخصصان هندی درخواست کمک کردند. انجینر نورعمد بارز رئیس این اداره می گوید تیمی از انجینران هندی در تلاشند تا این مشکلات را به زودی برطرف سازند.
این عوارض جزئی که ما نمیتونستیم تعمیر کنیم باید خود هندیا تعمیر میکردن. بانی هندیا در این روزا که ما فشارهای بسیار زیادی را از پایین و بالا آوردیم که آب را بکنیم که مردم مشکل دارن، این بود که خود تا 3-4 رو دیگه آب سر ریزه میکنه، باز ما ایر که مسدود کردن نمیتونیم.
در همین حال قطع جریان آب دریای هریرود روند کار دیقانان را مختل ساخته است. بشیر احمد احمدی عامر امور زراعتی اداره زراعت و آبیاری هرات میگوید آب دریای هریرود به طور کامل قطع شده و با گرم شدن هوا و نبود آب این مشکلات چند برابر خواهد شد.
بسیار چالش مشکل اساسی داشتم سر از اینکه حتی آب به جوها بیخی وجود نداشت و امروز در حالی که بهار حتی گندم ها به کمبود آب مواجه بودن.
بند سلما در فاصله تقریبا 170 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. فرهاد خادمی ولسوال چشم میگوید بررسی های تکنیکی متخصصان هندی در بند سلما تکمیل شده و به زودی جریان آب و تولید برق در این پروژه از سر گرفته خواهد شد.
قرار در روزهای آینده تمام مسئولیت بند خود انجینرهای افغان سپرده شه و امروز کارهای تکنیکی از اینا، بررسی ها از اینا و تمام چک مجدد از اینا همه خلاص شده و انشاءالله تا نزدیکای شام توربینا فعال میشه و آب به دریا هریرود جاری میشه.
این بند که از کمک های کشور هندوستان ساخته شده است توانایی آبیاری هزاران هکتار زمین زراعتی و ظرفیت تولید 42 مگاوات برق را دارد. برق تولیدی این بند به سیستم برق هرات وصل شده است و گفته می شود مردم در برخی از مناطق این ولایت از برق سلما استفاده می کنند. حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت این پروژه کندک محافظت بند سلما را ایجاد کرده است تا بتواند از تهدیدات احتمالی مخالفان مسلح دولت جلوگیری کند. با آن هم چند ماه قبل انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که کشورهای همسایه هنوز هم برای بند سلما تهدید بزرگی به حساب می آیند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای نگهبان ایران از اقلیت‌های مذهبی در ایران خواسته است از نامزد شدن در انتخابات شوراهای شهری خودداری کنند. آیت الله احمد جنتی رئیس این شورا میگوید به اقلیت‌های مذهبی نباید اجازه داده شود در شهرها با اکثریت بزرگ مسلمان نامزد شوند. این ابلاغیه جنتی با عکس‌العمل تند بعضی از اعضای پارلمان ایران مواجه شده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
رئیس شورای مقتدر نگهبان ایران از اقلیت‌های مذهبی کشورش خواسته است از نامزد شدن در انتخابات شوراهای شهری که در ماه می دایر می شود باورزند. در یک نامه که از سوی آژانس نیمه رسمی ایرنا منتشر شده است، آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان گفته است به اقلیت‌های مذهبی نباید اجازه داده شود در شهرهای با اکثریت بزرگ مسلمان نامزد شوند. جنتی ادعا دارد که چنین اقدام اقلیت‌ها مخالف قوانین اسلامی و ارشادات آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. شورای نگهبان که مسئولیت برگزیدن نامزدان برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ایران را دارد، صلاحیت قبول یا رد نامزدان شوراهای شهری را ندارد. یک کمیته از قانونگذاران مسئول نظارت از شایستگی نامزدان انتخابات شوراهای شهری می باشد، ولی ناظرین می گویند این دستور جنتی شاید پروسه گزینش نامزدان را متأثر بسازد. از سوی دیگر گفته می شود این دستور رئیس شورای نگهبان عکس العمل تند پارلمان ایران را به همراه داشته است. رویا کریمی مجد خبرنگار رادیو فردا در این مورد می گوید
بر اساس اخبار منتشر شده از طرف دو نماینده مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورا به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده که قانون در این انتخابات اجرا بشه و ابلاغیه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در مورد رد صلاحیت اقلیت‌های دینی بوده رو کاملا رد کرده.
یک مقام وزارت داخلی ایران می گوید حدود 287,500 نفر خود را برای انتخابات شورای شهری نامزد کردند که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 19 می برگزار می شود. قانون اساسی ایران زردشتیان، یهودها و عیسویان را رسماً به حیث اقلیت‌های مذهبی می شناسد. سرنوشت بهایی های ایران به رسمیت شناختن نمی شود و پیروان آن مورد تبهی عدلی قرار دارند.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.